پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستوري مشاهده د ازادي رادیو پی یو استودیو خموزه محمد واصل وسال د خپل تخنیکی ملګری او عبید الله عبید سره هر کله کوم. د افغانستان د سولې علي شورا د پاکستان سره د سولې په برخه کې د طالب بندیانو د خلاصون ترڅنګ د یو شمیر نورو هڅو خبره کوي. د شن په کابل کې د شورا د مراسمو ترڅنګ د کابل ښار د امنیتي وضعیت حال هم درکو. د دې سات لومړی نیمایي خبري مطالب او دویمه نیمایي نور بسته اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې ده. خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي افراد چې د بې اتفاقۍ او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. د سولې علي شوروي په پاکستان کې د طالبانو د زنداني مشرانو د خوشي کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کردانو لخوا د خپلواکۍ ټول پوښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لوري ته لومړی ګام وباله. د افغانستان ولسمشر وایي افراد چې د بې اتفاقۍ او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري. محمد اشرف غنی دا خبرې نن د کابل په امام زمان جامع جومات کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وکړې. امام زمان هغه جومات دی چې موده مخکې پرې ځان وژونکي او ډله ییزه حمله وسوه چې نږدې 13 تنه پکې ووژل سول او تر 500 زیات نور ټپیان سول. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی و. په دې مناسبت جوړ شوی مراسم ته د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی هم وینا وکړه او د افغانانو پر یوالی چنگار وکړ.
برکت عاشورای حسینی
رازی د حسینی عاشورا په برکت د افغانستان د مسلمان ملت یوالی چې د خدای په برکت وجود لري دا څه ټینګ دو چې له داخل او بهر څخه زموږ دښمنان ونه کړی شي دغه یوالی ته کوچنی زیان هم ورسوي.
نن د اکثرو اسلامي هیوادونو په څیر په افغانستان کې د عاشورا مراسم روان دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه وکړه چې د عاشورا په مناسبت د تکیه خانو، جماعتونو او نورو سپیڅلو ځایونو امنیت ته ځانګړی پام وکړي. د افغانستان د سولې علي شوراوی په پا پاکستان کې د طالبانو د زنداني مشرانو د خوشي کېدو لپاره ټول امکانات کاروي. دغه شوراوی په هیواد کې سولې ته د شرایطو برابرولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي. د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل
په پاکستان کې د دوو هیوادونو د حسننې په نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي په بیرو کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
تر دې مخکې راپورونه خپاره سوي و چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې پر مهال د طالبانو د څلورو مشرانو پر تبادله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کړې دي. د بشري حقونو د څار اداره وایي د ایران سپایي پاسداران انقلاب د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلی دي. دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي افغان ماشومان چې حتی 14 کلن هم دي د لشکري فاطمیون په چوکاټ کې په سوریه کې جنګېدلی دي. دا له افغان جنګیالیو تشکیل سوې هغه ډله ده چې ایران ملاتړ کوي او په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ جګړه کوي. د بشري حقونو د څار ادارې یا هیومن رایټس واچ په خپل راپور کې لیکلي د نړیوال قانون له مخې په جګړه کې تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته فعاله ونډه ورکول یو جنګي جنایت دی. په راپور کې د دفاع خبري اژانس په حواله چې د ایران له وسلولو قواو سره نږدې ارتباط لري لیکل سوي چې لشکر فاطمیون د لیوا څخه فرقې ته ارتقا کړې ده. د بشري حقونو د څار اداره وایي که څه هم د دې ډلې د غړو دقیق شمیر نه دی معلوم خو په وروستیو کې تسنیم خبري اژانس چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ته ورنږدې دی د دې ډلې د جنګیالیو شمیر 14 زره یاد کړی وو. د ورزګان محلي چارواکي وایي هڅه کوي په چوري ولسوالۍ کې هغه پوسته بیرته ونیسي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده. د چوري ولسوال امین الله خالقي نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل په دې پوسته کې څلوروشت سرتیری و چې د جګړې پر مهال یې ځینې وژل سوي هم دي.
د ملي اردو پوسته د نیازو په سیمه کې وه. تقریبا 40 نفره وه، 4 نفر یې غره ته ختلي دي او نور کسانان یې بعضې شهیدان شوي دي، بعضې بېرته سیمته دي او نور په هغه پوسته کې طالبان دي.
ولسوال وی په چوری ولسوالۍ کې د جګړو پر مهال د اتلو سو وسلوالو طالبانو ترڅنګ ځینې نورې نیول سوي دي یا هم ټپیان دي. بل خو د جوزجان امنیتي چارواکي وي د دې ولایت په یو پوسټه کې یو محلي پولیس څلور نور پولیس د دوی د قومندان په ګډون په ډزو وژلې دي. د جوزجان امنیه قومندان مل پاسوال فقیر محمد جوزجاني ازادي رادیو ته ویل پېښه تیر شپه د خمابل سوالي د بوزارق کلی په یو پوسټه کې تریويش خړې اورسته وسوه. د ایران تر ملاتړ لاندې د حزب الله د شیعه غورځنګ مشر د کوردانو لخوا د خپلواکۍ ټول پښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لوري ته لومړی ګام وباله او خبرداري ورکړ چې دا به د کورنیو جګړو سبب سي. حسن نصر الله پرون په بیروت کې وویل دا به د تجزیه ور پرانیزي. د ویش معنا دا ده چې په سیمه کې د کورنیو جګړو اور بل سي چې پای او د پای ته رسیدو وخت یې یوازې خدای پاک ته معلوم دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر اریکس ټیلرسن پرون شنبه د چین له ولسمشر شي جینګ پینګ او ځین نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اټومي ګواښ او چین ته د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر روان سفر خبري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوریاګانو کې د قراري لپاره ژغ وکړ خو ټینګار وکړ چې شمالي کوریا باید د میزایلو پروګرام بند کړي. هغه په پیکینګ کې خبرلانو ته ویل که شمالي کوریا د میزایلو له ازموینې لاس واخلي وضعیت به ډیر ورسره کرار سي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي او پر روسیه یې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه ډیر کړي دي. سپینې ماڼۍ پرون شنبه وویل د ایران تر څنګ بنزویلا او څلور افریقایي هیوادونه به د امریکا په دغه لیست کې شامل سي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا د پاکستان سره د سولې په اړه د نویو هڅو خبره کوي. مشانو جرگې رئیس البته فضل هدی مسلم یار هم پختله
د پاکستان مشهور جنگی طالبانو چې اوی سره اوس اثرات شپې تېرئ د افغان حکومت ته سپارل یا په دې رابطه بحث کول دا زه د سولې لپاره یو مهم ګام بولم.
په کابل کې د عاشورا د مراسمو ترڅنګ د کابل ښار د امنیتي وضعیت حال هم درکو. په نړیوال مسایلو بیا ورې چې د هسپانیا په کاتالونیا سیمه کې نن د خپلواکۍ لپاره ټول پښتانه ترسره کیږي. د یو شمېر نورو راپورونو مطالبو ترڅنګ نور بسته ونیس پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې ځای لري. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دا ازادي رادیو دا اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د نومړي دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې امام زمان جمعه ته ولاړل. دوی هلته د عاشورا د ورځې په مناسبت خبرې وکړې. نور حال همدا شیبه زما همکار رحمت افغان را سره په سټوډیو کې دی. افغان صاحب څه خبرې وشوې هلته؟
بله، نن په ټول افغانستان کې د عاشورا د لسمې په مناسبت عمومي رخصتي ده. د دغې ورځې په مناسبت باندې د هیواد په بیلابیلو ښارونو په ځانګړې توګه په کابل کې مراسم نیول سوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش په کابل کې د امام زمان جمعه ته ولاړ او هلته د عاشورا د ورځې په مناسبت باندې خبرې وکړې. دغو مراسمو ته خبریالان نه ور دعوت سوي نو ځکه یې په اړه زیات جزئیات نشته. امام زمان هغه جمعه ته چې سمو د مخکې پر انتحاري او ډلې حمله وسوه په ترڅ کې 28 کسانو وژل سول او لا 500 زیات ټپیان سول. په دې اړه باندې د کابل په نورو تکیه خانی او حسنیو کې هم مراسم نیول سوي. د سولې د عالی شورا رئیس هم یو مراسم ته وینا وکړه. د خپل څرګندونو کې په ټول افغانانو غږ وکړ چې باید ملي والی وساتي. په اوسنۍ شرایطو کې ملي والی ته زیاته اړتیا ده. دا وویل چې هغه وخت موږ خپل هیواد نه دفاع کولای شو چې کله موږ خپل منځ کې ملي یووالی ولردول چې هر ګواخ به د افغانانو ترمنځ ملي یووالی ته زیان ونه رسوي. په همدغه ورځ په مناسبت باندې د کابل ښار په زرنیګار پارک کې هم یو شمیر ځوانان او مدني فعالان سره راټول شوي وو. ځوانان په رضاکارانه توګه خپل وینو د افغان ملي اردو هم افغان سرتیرو ته ورکولې چې تر اوسه پورې چې کوم معلومات لرو لسګونه کسان هم دلته راغلي دي، اوس هم جریان لري د ورځې په مناسبت باندې.
ډیره مننه کوم افغان صاحب کوربدان. په همدې موضوع تم کیږو د کابل د امنیه قومندانۍ مسؤلین د شورا ورځې په مناسبت په کابل ښار کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دوی په خبره کابل ښار ته غځېدلې ټولې لارې تر جدي څار او کنټرول لاندې دي او غټو موټرو ته اجازه نشته چې کابل ښار ته داخل شي. څو شپې وړاندې مې د کابل د امنیه قومندانۍ د محافظتي برخې له مرستیال حق نواز حقیار سره مرکه وکړه او په سر کې مې ترې په کابل ښار کې د شورا د ورځې لپاره د نیول شوو امنیتي تدابیرو په اړه وپوښتل. ښاغلي حقیار ته داسې وویل:
ټول قطعات په حال د لومړی درجه ازارات راوړل شوی دی چې ټول قطعات په ازاراتو کې همدا اوس په سر وړي، او په زمن کې هدایت ورکړل شوی ده چې ټول دروازې چې کابل ته د دخول دروازې دي راننوتل او وتل لري دا به په کلکه توګه سره د بربري موټرو په مخ بند شي او هیڅ نو بربري موټر به هم کابل ته نه را داخليږي. او په زمن کې هغه واړه موټر چې زمونږ ګران هیوادوال کابل ته پکې راځي هغه به هم ډیر په جدیت سره چیک او کنټرول کیږي او کابل شهر ته به داخليږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په مجموع کې په کابل شهر کې تقریبا په سلګونو مونږه تکیه خانه او جمعتونه لرو چې الحمدلله په دې کې د همیش دینی مناسک پرځای شوي دي، او د عاشورا ورځ هم په ډېر خاصو مراسمو په داخل لمانځل کیږي. نو امنیت په دا لیول نو په کلکه سره په دې سیمو کې نیول سوار ده.
که راته ووایاست چې کوم ځانګړی کمیسیون هم د دې لپاره جوړ شوی تر څو دغه امنیتي تدابیر په سمه توګه باندې پر مخ یوړل شي او د ښار امنیت ټینګ کړی شي؟
ځانګړی کمیسیون جوړ شوی ده. دا په مختلفو سطحو کې کمیسیونونه موجود دي. زه په ټیټه سطح لوړه سطح هم کمیسیون موجود ده، ولې دغه کمیسیون عین شکل په ټیټه سطح هم جوړ شوی ده چې دا وړو کې یعنی د وزن په سطح چې زه درته بیان کوم همدا اوس هم بز ذات مونږه په لسمې اوزې په ساحه کې د زون په سطح یو کمیسیون ټاکلی ده چې دا کمیسیون کې د ملي امنیت ورونه، د دفاع د وزارت ورونه، عین شکل د تکیه خانه او یعنی د شیا ورونه یو مشر، په زمن کې د پولیسو بخش چې زه هم په دوی سره دلته شتون لرم، د ترنوالی د بخش نه یعنی د ټول بخشو شتون او ګډون په دې کې موجود ده چې همدا اوس به زړه موجود دي.
څه ډاډ ورکوي خلکو ته چې څه کال به د عاشورا مراسم د امنیت په فضا کې ترسره شي؟
دا د بندګۍ وس هم شرط حتمی ده. زه ډاډ ورکوم ټول هیوادوالو ته د کابل ښار کې بخصوص د ترام زون په استقامتو کې جوړې دینی مراسم پر ځای کوي ان شاء الله الرحمن په ډاټاز لسره به خپل مراسم تر سره کی کالا راځوي او هیڅ نو مشکل به نه پیدا کیږي. الله کثرنګ چې خلکو امیز موږ سره کومک او همکاري کړی ده، الهمند يم چې په همدار رقم ته از موږ سره نن ورځ هم کومک او همکاري وکړي، او په زمن کې هغه موادات چې مستقیما د کمیسیون لخوانه دوی ته ویل شوی دي د هغه موادات په نظر کې نیول سره دوی مخ په وړاندې لاړ شي ان شاء الله الرحمن په هیڅ نقطه کې به مشکل کاله راځوي نه پیدا کیږي.
مرکمو اوریده دوستانو د کابل د محافظتي برخې البته د امنیه قومندانۍ مرستیالو ښاغلی حقیار. اوس هم راځو یوې بلې مهمې موضوع ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی به په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خلاصون په ګډون د سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول فرصته ګټه واخلي. د دغه شورا د دارالانشا رئیس اکرم خپلواک د هغه راپورونو په اړه ډېر څه ونه ویل چې ګواکې افغان حکومت له پاکستانه د اتو طالب مشرانو د تبادلې غوښتنه کړې، خو وایي د سولې په برخه کې د پاکستان په همکاریو کې پرمختګ شوی دی. حدیث پردیس راسره دمګړي په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب مهرباني وکړئ په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
بلې وصال صاحب مننه. سلام تاسو ته، د رادیو محترم اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په پیل کې، خدا باید ویم چې تیره شپه د ریاست جمهوریت وی سرچینې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا موضوع مطرح کړ چې ګواکې افغان حکومت له پاکستانه د اتو طالب مشرانو لیست ورسپارل یا د تبادلې غوښتنه کړې چې په دې کې مولا برادر هم شامل دی. لاغي وروسته د افغانستان د سولې علي شورا دوی ویل چې کڅم په دې رابطه باندې مشخص نسونه ویل د دغه راپور نو پر ابته خو ویل چې په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خلاصون او تبادله په غډون به دوی د سولې د ټینګښت لپاره له هر ډول فرصت چې مساعدیږي دوی به ترې استفاده کوي. د دغه شورا د درلنشار رئیس اکرم خپلواک سره ما خبري وکړې او د راتو ویل چې دغه د اتو طالب مشرانو د تبادله غوښتنې په دې باره کې په ډیر څونه ویل خو دوی ویل چې د پاکستان همکاري چې د سولې د ټینګښت په برخه کې کوي په دې کې پرمختګ راغلی خدای چې د خغل خپلواک د خبرو یو برخه اوریدونکو سره باور
من ټول هغه امکانات باندې کار کوم چې هغه د سولې لپاره شرایط آماده کړي چې هغه د پاکستان څخه د طالب بندیانو د خلاصون مسله وي.
دغه د طالب بندیانو موضوع دی کې څه پرمختګ لیدل کیږي؟ دا غوښتنه مطرح شوې ستاسو معلومات څه دي؟
هغه تر اوسه پورې په پاکستان کې د دوو هیوادونو د خوشنې نظر کې نیولو سره چې دغه روابط یو ډول پیشرفت کوي په بیرو کې د بندیانو د خلاصون او تبادلې تر څنګ نور ډېر زیات موضوعات هم شامل دي.
بله وصال صاحب، خو د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بیا دغه همکاریو ته د شک په سترګه وکتل. بله دوی ویل چې پخوا هم داسې شمنې شوې دي، نو اوس چې پاکستان د امریکې د متحدو ایالاتونو او نړیوال ټون تر فشار لاندې دی دا ډول وعده یې ورکړې ده.
بله دغه خبرې به د چا په وساطت ترسره کیږي؟ دا هم ویل شوې
نه، تر اوسه پورې دا موضوع یعنی اصلا د افغانستان د سولې علي شورا دغه موضوع هم تر اوسه پورې نه ده تایید کړی چې ګواکې د افغان حکومت له لوري د غوښتنه مطرح شوې ده تو طالب مشرانو. خو دا یوې سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا بحث مطرح کړی، خو ظاهرا د افغانستان لپاره د امریکې د ستراتیژۍ له اعلان وروسته پر پاکستان د سولې د ټینګښت په رابطه او مشخصا د خبرو میز د طالبانو د راکاګلو په رابطه باندې فشارونه زیات شوي او داسې لیدل کیږي چې دا فشارونه په یو شکل نتیجه هم لزان سره لري.
ډیر مننه پر دې صاحب. خور ودان به هم په همدې موضوع تم کیږو. یو شمیر پخوانی طالب چارواکي وایي چې د طالبانو او افغان حکومت خپلواک اقدامات دواړه لوري روغې جوړې ته رسول شي. د افغانستان د خلاصون لار حرکت مشر او پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا ازادي راډیو ته وویل طالبانو او افغان حکومت باید په یو بل د ناغېړې تورونو پر ځای د باور فضا رامنځته کېدو ته کار وکړي. یوسف زدران د مرکې په پیل کې له نوموړي پوښتلې چې خبرو ته د چمتووالي او قطر دفتر په اړه د طالبانو لیوالتیا د هغه ډلې سره دریس خي.
موږ د طالبانو سره قطر ته مخکې تللي وو، ډېر یعنی پروژه کار پروژه کې هم د طالبانو سره د سپیکر وو چې زموږ د دفتر چې کرزي په وخت کې رسمیت د منځه کرزي وړي وو تړلی وو چې زموږ دفتر بیرته خلاص شي. موږ کولای شو چې پاره کې بیا داسې یو شکل جوړ کړو چې هغه د افغانستان د سولې په باب باندې څه اقدامات وکړو. البته دا دغه حکومت چې په دې کې شاه سازان وي زما فکر باندې د حکومت سره په ښه اراده نشته، نو زه خپله فکر کوم چې دا د طالبانو نوې خبره نه ده، دا زړه خبره.
خو دلته حکومت وایي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې دوی ټول هڅه کوي د هر ممکن لارې هڅه کړې ده چې د سولې دا پروسه هم بریالی کړي لکه د حزب اسلامي سره چې کړې ده، اما وایي چې مقابل جانب واک او اختیار نه لري او یا دوګونی چلند کوي.
دا په دواړو طرفو کې د مقابلي صورت کې طالبان هم وایي چې د افغانستان حکومت چې دی هغه د خارجانو د لاس حکومت دی، هغه نش کولای چې په افغانستان کې په استقلالي تور باندې زموږ سره مذاکرات وکړي. او حکومت هم وایي چې طالبان داسې نه دي چې هغه خپل ځان ته استقلال ولري مستقل. زه فکر کوم چې طالبان هلته د قطر د دفتر کوشش چې طالبان کوي چې هلته هغه ادرس کې وسی هم غرض یې دا دی چې دوی خپل په استقلالیت باندې هلته ږغ پورته کړي او د افغانستان د حکومت سره یا د بل چا سره چې دوی مذاکرات کوي هغه په مستقل تور باندې وکړي. دغه خبرې زما فکر باندې چې حکومت وایي یا طالبان وایي دا خبرې هغه تر جنگ پوری یا تر مددی تر مقابلی و مخالفت پوری تړاو لري دا ما فکر ان قابل دی اعتماد او باور نه دی.
بلې د قطر د دفتر د تړل کېدو و هم ویل شوی دی چې طالبان ور سره مخالفت خودلې دی. فکر کوي چې دا یو مهم مدرسه د دواړو لور دروغ جوړو په خلین لپاره کنه مستقیما دواړو لوري باید د افغانستان په خاوره کې خبرو ته کینی.
زما فکر باندې اوس خپله ته جنگ روان دی. د افغانستان په خاوره کې حکومت نش کولای چې په هغه منځ کې کښینی چې هغه د طالبانو په قبضه کې دی او طالبان نش کولای شي په هغه منځ کې کښینی چې هغه د حکومت په قبضه کې دی هغه اعتماد او باور ما فکر باندې ورسته منسترات للی شي. که د قطر په دفتر کې د دوی مذاکرات شروع شي خبرې شروع شي
طالبان لډیر پوخا په دې دریزو خو ورسته یو نړیوالو فشارونو ته چې د پاکستان واردیږي او ګویا ویل کیږي چې پاکستان د دوی د پټنځایونو ځای دی. فکر کوي دا به یو بل داسې دلیل وي چې د دوی په موقف کې نرموالی راشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې ځینې ځینې شیان چې دا د دنیا د سایسي بولم که اوس مثلا په یو طرف باندې په پاکستان باندې فشار دی چې دا کار پاکستان کوي، د بل طرف سره دا هم فشارونه شته چې دا خارجیان راغلي دي تعامل د جنګ ګرځېدل دي، خو مطلب دا ټول د دنیا د سیاسي بولم.
پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه و اوس به د څو تنو کابل ښاریانو څخه واورو چې د افغانستان د سولې په اړه دوی څه ویل لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعیم ابراهیمی نوم یې کوم. ګورې منګل تاسو په دې ښه پوهیږو چې په افغانستان کې یعنی یو د طالبانو او د افغان حکومت مشکل نه دی. دلته نور ډېرې کړیګانې دي چې هغه په بین المللي سطح او په ملي سطح باندې دي، داعش او نور همداسې واخله. د دې دواړو ترمنځ اصل د دې سوله د دې د کار نه دی. لکه موږ او تاسو چغې وهو چې پاکستان د موږ سره سولې ته کښېني، نو دې نه دا واضح معلومیږي چې زموږ سوله طالبانو سره نه ده. دا باید نړیوال په دې باندې کښېني، د دې باداران په دې باندې کښېني او په دې موضوع باندې سره بحث وکړي تر څو یو د حل لاره ورته پیدا کړي. هغه هم خواستونه لري، د افغانستان حکومت هم خپل خواستونه لري، دې باندې نتیجې ته ورسیږي. داسې نه چې د هغې ټولې خپې خبرې د خپو لاندې شي او یا د حکومت خبرې د خپې لاندې شي.
سوله په دې ډول باندې راتلی شي چې کله پوه شوې افغان الاصله مذاکرات وشي، په خپل منځ کې طالبانو سره مستقیماً په دې حکومت کې ونډه واخلي او هغه وخت سوله تللی شي. لکه چې حزب اسلامي سره راغله مستقیماً خبرې وشي او بې د طالبانو نه سوله نشي راتلی، باید سوله وشي ځکه چې افغانان دي دواړو خواو ته. پوه شوې افغانان مړه کیږي.
و د ما دا دولت نه دا خواهش دی چې باید د ټولو ګروه مخالف ګروه سره صلح وکړي. داسې صلح وکړي چې راسې دولت ته پکې برخه ورکړي، هغو ته اوس ټولو ګروه ته برخه ورکړي، د موږ او تاسو ملک جوړ شي. بدون له صلح نه د موږ ملک نه جوړیږي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږی هسته. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د هسپانیا په کاتالونیا سیمه کې نن د خپلواکۍ لپاره ټول پښتونه ترسره کیږي. د هسپانیا مرکزی حکومت دغې ټول پښتنې مخالف دی او هغه د اساسي قانون خلاف بولي. نوریاس نوري دا مسله تعقیب کړې ده. آیا دغه ټول پښتنه پیل شوې او د مخنیوي لپاره د هسپانیا مرکزی حکومت تر اوسه څه اقدامات کړي؟ نوري صاحب.
بله وصال صاحب، ټول پښتنه پیل شوې د هسپانیا په کاتالونیا کې په زرګونو کسان د رایې ورکولو په مرکزونو کې په کتارونو کې ولاړ دي چې لکه څنګه چې تاسو ویل د خپلواکۍ لپاره په ټول پښتنه کې خپلې رایې وکاروي. د هسپانیا د مرکزی حکومت چارواکو دغه ټول پښتنه بیا غیر قانوني بللې او د مخنیوي ژمنه یې کړې ده. چارواکو د شنبې په ورځ پولیسو ته امر وکړ چې په سیمه کې هغه ښوونځي چې د رایې ورکولو مرکزونه پکې په پام کې نیول شوي او ټاکل شوی نن د سهار له 9 بجو پرانیستل شي وتړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې له دغه ګواښ سره سره بیا هم لیدل شوی چې د رایې صندوقونه مرکزونو ته لیږدول شوی او د کاتالونیا حکومت ویلي چې رای ورکونکو ته به اجازه ورکړي چې رای پاڼې په کور کې چاپ کړي او وروسته استعمال کړي. البته د دغه ټول پښتنې پلویانو له خپلو ماشومانو سره شپه هم په ښوونځیو کې تېره کړې چې د رای ورکولو تر پیلېدو پورې دغه مرکزونه پرانیستي وساتي. د دې ویره شته چې پولیس د شپې لخوا ورشي او دغه مرکزونه وتړلې دي. مخکې هم ډیر مرکزونه تړلې وو. ډیرو تر خبري اژانس بیا خبر ورکوي چې په داسې حال کې چې په بارسلونا کې چې د کاتالونیا مرکز دی، خلک د رای ورکولو په مرکزونو کې په کتارونو کې ولاړو. د مدني کارت د پولیسو شاوخوا دیرش موټر په سیمه کې له خپلې اډې ووتل. بله وصال صاحب.
بله، د کاتالونیا حکومت او خلک سوایي او د اسپانیا مرکزی حکومت ولې د مخنیوي هڅه نه کوي؟
له هسپانیا د کاتالونیا د جلا کېدو لپاره دغه ټول پښتنه د کاتالونیا د حکومت مشر کارلس پویګدیموند د سپتمبر په 10 اعلان کړه او وی ویل چې د دې ټول پښتنه لپاره ټول چمتووالی نیول شوی. دغه اعلان په سیمه کې چې مرکز بارسلونا دی او ټول هسپانیا کې کړکیچ راپورته کړی. دغه ټول پښتنه په هسپانیا کې د اساسي قانون پر سر تر ټولو جدي بحران چې څو لسیزې ساری نه دی لیدل شوی راپورته کړی دی. په داسې حال کې چې مادرید او بارسلونا یو بل آزموی ورسره د شخړو د رامنځته کېدو پر سر هم اندېښنې راپورته شوې. البته د کاتالونیا حکومت په دې موده کې د هسپانیا له مرکزی حکومت څخه په پټه رای پاڼې چاپ کړي، د رای ورکولو مرکزونه یې په نښه کړي او د ټول پښتنې لپاره نور ټول اقدامات هم کړي دي. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ وویل چې دغه ټول پښتنه غیر قانوني ده او له هغې د دیکتاتورۍ د یوې وسیلې په توګه کار اخیستل کېږي او هغه هم د اروپایي اتحادیې له اهدافو او ارمانونو سره په تضاد کې ده. هغه ویلي هغه څه چې د کاتالونیا خلک کوي د ډیموکراسۍ ضد دي. د هسپانیا صدر اعظم هم ویلي چې کاتالونیا د باسک او ګالیسیا په څیر د هسپانیا دننه خود مختاري لري او ټول پښتنې ته اړتیا نه لري. شاوخوا 15.3 میلیون وګړي په ټول پښتنه کې د ګډون په شرایطو برابر دي، خو ډیرو ویلي چې پکې ګډون نه کوي. نظر شمیرنې ښیي چې د کاتالونیا د ټول 1.5 میلیون نفوس شاوخوا په 30% د دغه ټول پښتنې ملاتړ کوي، خو له دې سره سره اکثریت خلکو ویلي چې دغه ټول پښتنه دې په هر صورت ترسره شي. وصال صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. نوري صاحب کور ودان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوسم ورځو کندوز ته. په کندوز کې هم خلک او د برېښنا د ادارې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 9 میاشتو رئیسې وسلوال مخالفین د خپل تر کنټرول لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برېښنا بیلونه ټولوي. بلیړه زموږ همکار اجمل اریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې وسلوال مخالفان له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي. په کندوز کې هغه خلک چې د وسلوال مخالفانو تر ادارې لاندې سیمو کې ژوند کوي وایي چې له دوی څخه د 9 میاشتو راهیسې د برېښنا د لګښت پیسې د حکومت پر ځای وسلوال مخالفان یې ټولوي. د دې ولایت چهاردرې ولسوالۍ د نواباد د سیمې یو تن اوسیدونکی محمد ګل د وسلوالو مخالفانو لخوا د برېښنا د لګښت د پیسو د ټولولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
طالبان تقریبا درې بیله کې چې مشه طالبان خلک درو درو میشت بسته چادرې څو ټولې بسته چادرې خود طالبان سره خلک سوچ خلک په دژونې به زار دي خلک څه په واسه ده بس خلاص ده نه زه حکومت خدا چې و زمانه خپل په دربي راوړي بانک ته بيته ویلې کله شش په بعد پیدا کولې کله شش په بعد پیدا کولې هغه دې سي راک خلاص مزامر کو پیدا کړای مال خدای خرچه کوي پیدا کړ.
په ورته وخت کې د کندز د خانابات ولسوالۍ د محفلي د سیمې یو تن اوسیدونکی حاجي حبیب الله بیا وایي پخوا د کورونو د برېښنا د یوې نوټ قیمت په 2.5 افغانۍ و، خو له هغه وخت راهیسې چې وسلوال مخالفان د برېښنا د لګښت پیسې له عامو خلکو څخه ټولوي نو له کبله د برېښنا د یوې نوټ قیمت 4.5 افغانۍ ته لوړ شوی دی.
په دې وروستیو کې د په خانابات ولسوالۍ کې په خاصه توګه زموږ په منطقه کې طالبان د برق محصول ځان ته غونډي نو دوی خپل اخلي موږ نه په خو دا موږ بانک دولت پیسې باندې تاویلولې خو اوس پیسې دوی موږ نه اخلي.
بل خو د کندز د برېښنا رئیس انجینر حمید الله په دې اړه له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
د قطز پله د مرکز
و 50% نه سده زیات صحت کوشلنده همدغه رقم چاردری ولسوالی ده خرابات ولسوالی ده امام صاحب ولسوالی ده او د علی آباد ولسوالی ده سده ولسوالیګان هم ده په برق کوشلنده راغلي دي په حدود 4000 مشتریان مونږ هغه نه امن ساحه سده دي مخالفین دي کنټرول نه لري هغه پیسې ده مخالفین ټول ته مونږ دغه خلک قرضدار دي او برښنا شرکت دغه پیسې د تاجکستان هیواد ته په وخت زمان باندې انتقالوي
د دې ولایت د برېښنا د رئیس په وینا چې دغه اداره د وسلوالو مخالفانو تر حاکمیت لاندې سیمو کې 4000 مشتریان لري خو د برېښنا د لګښت پیسې ورڅخه وسلوال طالبان ټولوي نوموړی زیاتوي چې د دولت تر ادارې لاندې سیمو کې هم یو شمېر زورواکي له برېښنا څخه په غیر قانوني توګه ګټه اخلي خو د برېښنا د لګښت پیسې نه ورکوي د برېښنا د رئیس انجینیر حمیدالله په خبره چې یو شمېر زورواکي همدارنګه ځینې دولتي ارګانونه د برېښنا شرکت څخه 90 میلیون افغانۍ قرضداره دي
منګ سره یو تعداد دولتي ادارې قرضدار دي او هم سره یو تعداد اشخاص د زورمند او اشخاص او افراد د لیست یو تعداد څو غیر قانوني استفاده کوي هغه موږ سره امنیت ملي تم لګلای د ولایت تم لګلای شورا د ولایتي تم لګلای د خلکو موجوده تعقیب دی عدل قرار تقریبا 90 میلیون افغانۍ سره په دغه تعقیب باندې زورمند او چارواکو په دغه استعداد خلک
په همدې حل کې زبیب الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي دا مني چې دوی د خپل تر ادارې لاندې سیمو کې له خلکو څخه د برېښنا د لګښت پیسې ټولوي خو زیاتوي چې طالبان په خپلو سیمو کې د برېښنا د پایو ساتنه هم کوي خلک وایي چې په دې ولایت کې د برېښنا قیمت 2 چنده لوړ شوی دی خو د برېښنا د ادارې چارواکي د برېښنا د قیمت د لوړېدو په اړه څه نه وایي کندز ته له 15 کلونو را په دې خوا له تاجکستان څخه وارداتي برېښنا راغځېدلې ده او بیا له دې ولایت څخه تخار بغلان او کابل ته هم برېښنا غځول شوې ده اجمل آریان ازادي راډیو کندز
وخت 12 بجې او 1:30 شوې د مهمو خبرونو لنډیز به درته صالح محمد صالح وړاندې کړي
د افغانستان ولسمشر وایي افراد چې د بی اتفاقي او جنگ سبب کیږي د اسلام له جوهر سره سمون نه خوري محمد اشرف غنی دا خبرې د کابل په امام زمان جامع جمعات کې د عاشورا په مناسبت جوړ شوی مراسم ته وکړي امام زمان هغه جمعات دی چې څومره مخ کې ور باندې داعش ډلې ځان وژن کې او ډلې زحمله کړي و د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په پاکستان کې د طالبانو د زندانی مشرانو د خوش کېدو لپاره ټول امکانات کاروي دغه شورا وایي په هیواد کې سولې ته د شرایطو برابرولو لپاره هر ممکنه هڅه کوي د بشري حقونو د سر اداره وایي د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک د افغان کډوالو ماشومان په سوریه کې د جګړې لپاره ګمارلې دي دغه ادارې په هغه راپور کې چې نن یې خپور کړی ویلي افغان ماشومان چې حتی 14 کلن هم دي د لشکری فاطمیون په چوکاټ کې په سوریه کې جنګېدلې دي د اورزګان محلي چارواکي وایي هڅه کوي په چوری ولسوالۍ کې هغه پوسته بیرته ونیسي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو نیولې ده بلخوا د جوزجان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په یوه پوسته کې یوه محلي پولیس 4 نور پولیس د دوی د قمندان په ګډون په ډزو وژلې دیران ترملا تړ لاندې د حزب الله د شیا غورزنګ مشر د کوردانو لخوا د خپلواکۍ ټول پښتنه د منځني ختیځ د ویشلو لوري ته لومړی ګام وباله د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ او ځینو نورو چارواکو سره پر تجارتي اړیکو د شمالي کوریا پر اټومي خطر او چین ته د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ پر را روان سفر خبرې وکړې او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د انسانانو د قاچاق په مخنیوي کې د پاتې راغلیو هیوادونو په لیست کې ایران ورزیاتوي او پر روسیه یې چې په دې لیست کې شامل ده محدودیتونه ډېر کړي دي
مننه چې تر دې مهاله مو زما ملتیا وکوله محمد حدیث پردیس ل خپل مل مسره استودیو ته راغله سو تاسو نور بس ته ونیس پروگرام وړاندې کړی او د خبرونې موضوع هم نن ټولنیز اړیکه او د ټولنیز اړیکو په لاله او اهمیت ته چې د خپل مل مسره په دې موضوع خبرې کوي خو تر هغه وړاندې اقتصادي خبرونه مرجع احمد زی وړاندې کوي
د پکتیا د سوداګری او سنوي خونی چرواکي وایي سکل په دغه ولایت کې د تیر کال په پرتله د مڼو په محصولاتو کې 2000 ټنه کموالی راغلی د پکتیا د سوداګری او سنوي خونی رئیس نصیر عالم یرنن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل سکل د مڼو حاصل سباندې 3000 ټنه دی په داسې حال کې چې تیر کال 6000 ټنه وو نموړی د مڼو د حاصلاتو د کموالي لاملونه داسې بیان کړل.
دوه فاکتور دي چې سږ کال پکتیا کې مڼې تر اوسه پورې ښه حاصل نه دی ورکړی. یو خو سږ کال ګلۍ وسو دا چې د مڼې ګلان څو هغه ټول پوی کړ. بل هغه امراض دي چې پکتیا کې د زراعت په بس کې دغه خپل د موسم د امراض راوستو
خغلی علم میروی تردید ما دوی پاکستان تا دو میلیون ډالر پر زخت صادرات کړي چې تیر کال دا رقم ولس میلیون ډالر وو. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې له کرنیزو محصولاتو څخه د افغان سوداګرو میرمنو اقتصادي فعالیتونه د ښه کېدو په حال کې دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس رفیع الله رحیمزي نن ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې شل تنو ښځو ته له رومیو څخه د روب جوړولو 15 ورځنی پروګرام هم عملي شو. نوموړی وایي دغه پروګرام د کرنې ریاست لخوا د څه باندې 2000 ډالرو په ارزښت پلی شو چې د پروګرام د لګښتونو تر څنګ روزل شوو ښځو ته د کار د پیل په هدف وړیا مرستې هم پکې شاملې دي. ښاغلی رحیمزی وایي په ننګرهار کې ښځې تر ډیره د کورنۍ باغچو د جوړولو، د چرګانو د فارمونو او کرنیزو تخمونو د تولید په برخه کې فعالیت کوي. د اقتصادي خبرونو پای.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ستړي مشه وخت مو په خیر ده. نور بسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلې ده. خبرونه درته د نیم ساعت په مخه زه محمد حدیث پردیس د عبید الله عبیدی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د خبرونه نننۍ موضوع مو داده چې ټولنیز اړیکې څومره مهم دي او د غاړیکو پالل څومره مهم دي او بل دا چې افغان ځوانان په دې برخه کې څومره مهارت لري. په همدې مسله سره غږیږو د خبرونې نننۍ میلمه مو لنی کمرغه سټوډیو ته راغلی. زموږ بل نه منلې مدني فعال د نړیوالو چارو کارپو او همداراز د امریکا د متحده ایالاتونو د اریزونا پوهنتون هلته البته دغه کمیونیکیشن یا د اړیکو په برخه کې ماسټری کړی ده او همداراز په همدغه برخه کې په مختلفو پوستونو یې هم کار کړی. زموږ میلمه دی د سید انتظار خادم. خادم صاحب خبرونه ته ډیر خراغلی.
خیر اوسې کورمه ده. تشکر
خادم صاحب. مخکې دینه چې راشم تاسو ته غواړم قدرمنو اوریدونکو د ټلیفون شمیرې تاسو ته تکرار کړم. تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره اړیکه ونیسئ که کوم مشخصه پوښتنه لري او همداراز د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. زموږ د اړیکو شمیرې د 0909 40 15 30 40 0923 925. خادم صاحب غوښتل مې په پیل کې دا وپوښتم چې ستاسو له نظره اړیکې تاسو څنګه تعریفوي او اړیکې څه دي؟
تشکر. خیر اوسې کور مدان. زه دغه د دیل کارنګي یو لیکوال دی. هغه عیني سخنانی یو کتاب لیکلی دی یا د وینا فن. دا ما ډېر پخوا لوستلی و، 9 کال وړاندې. په هغې کې دوه خبرې کړې وې. ویل یو دا دی چې الله پاک انسان ته حوصله ورکړي او دویم دا دی چې د کلام په فن باندې پوه کړي. دا دوه لوی نعمتونه دي چې انسان لا هغې بهر او ګټ وړلی شي، ځکه همدغه ارتباطات دي چې د سړي اندرونی شخصیت بهر راوځي. معنا دا ده چې که موږ په ټولنه کې اوسیږو زموږ دوه شخصیت دي. یو مو ظاهري قیافه ده، ظاهري شخصیت مو دی. دویم زموږ باطني علم دی، فکر دی، درک دی. همدغه کمیونیکیشن دی، همدغه ارتباطات دي، همدغه اړیکې دي چې زموږ د شخصیت انځورګري کوي. معنا دا ده چې که موږ په ټولنه کې روان یو او یا هم چې تناس یو، زموږ ظاهري قیافه یو تصویر وړاندې کوي. کله چې موږ بحث وکړو، کله چې موږ خبرې وکړو، دغه د کلام فن په خپل ذات کې د دې توانایي موږ ترقی چې موږ په خلکو باندې ځان وپیژنو، حد اقل زموږ فکری مسیر باندې موږ پوه شو. کله چې موږ د عامه اړیکو خبرې کوو، دوه اړخه یعنی تخنیکی لحاظ باندې یا په اکاډمیک لحاظ باندې دوه اړخه یا دوه مفاهیم دا وړاندې کوي. یو په خپل ذات کې د خبرو اترو چل دی چې په دې باندې باید سړی باندې پوه شي. دویم دا دی چې په ټولنه کې ستا ځایګه چې شی دی او د عامه اړیکو ارزښت چې شی دی. نو عقیده لرم چې په ټوله دنیا کې که هغه پرمختللي هیوادونه دي، هغه که مخ پر وده هیوادونه دي، او هغه که په بحران کې هیوادونه دي، دغه درې مختلف هیوادونه دي یا درې مختلف حالتونه دي چې په هغې کې خلک د ارتباطاتو نه د عامه اړیکو نه استفاده کوي. مثلا که موږ په جرمني کې د حکومت او د خلکو ترمنځ د اړیکو بحث کوو، فکر کوم په تمام معنا باندې فرق کوي د هغه هیواد نه چې هغه مخ پر وده هیواد دی. فر مثال موږ که د کوسو مثال ورکو، هغه درسته چې له جنګ راوته هیواد دی، په نیم کال کې جګړه وه، مګر اوس جګړه نشته دی، اوس مخ پر وده هیواد دی، هلته د اړیکو طرز فرق کوي. درېیمه اساسي مسله د بحراني هیوادونو د اړیکو مسله ده. منکه د عراق د حکومت او یا هم د سوریه د حکومت او یا هم د لیبیا او یا په افغانستان کې خاص کر چې موږ خپل هیواد دی دلته کې د موږ د مفاهیم او د عامړي کو د مفهوم بحث کو فکر کوم چې په تمام معنا باندې یو بل مبحث ته وزو یو بل چپټر ته وزو مخ پر ودا هیوادونه او خاص کر هغه هیوادونه چالت بحران وی درې څلور لوی فکتورونه وی چې د عامړي کو یا د خبراترو په دغه بهیر باندې خپل سوري غوړي یو عموما په مخ پر ودا هیوادونه کې او خاص کر په بحراني هیوادونه کې دلته بي سوادي عام وي معنا دا چې څوک په تخنیکی لحاظ باندې نه پوي چې کومه خبره وکي دوه اساسي مسله دا وی چې موږ جانب مقابل نشو درکولې ځکه هغه یو نوی چیروي نوی ټولن ترغلي یا په اني وخت کې د هغې توقعات یا تقاضا زموږ نه بدلوي دی په نسبت باندې کوم پیغام چې موږ وړاندې کوو درې اساسي مسله د ځوان قشر دا یا هغه کسان چې دغه پیغامونه لیکدي یا د اړیکو دغه پروسه پر مخ باندې بي د هغه بي وسيده کله چې سره بي سواد بي وسه شي تر هغه حد پورې چې خپل خپلواکي باید تمثيل کې ونزور کې نشي کولای د بل چا تر سور لاندې راځي
بلې خادم سبو بخې خبرې مقطع کړې ام دې موضوع تر اتلمه کڅم تاسو د اړیکو د پاللو د دې په اهمیت وضاحت ورک پښتنه مې دا کوله چې مشخصا د یو ځوان د پرمختګ کغه نارینه وي او کینجونی وي ام دغه د اړیکو پالل یا د اړیکو هنر دا څومره کولای شي د په راتلونکي ژوند باندې او د په ټوله کې د راتلونکي تاثیر ولري ساسو نظر
زه به تلاش وکم چې ډیر اکاډمیکونه غږیږم او ډیر تاریخي مسلو ته لاړ نشم سره د چیز ما خو علاقه ممداسي وي خو زه بنن ډیر کلیوال وغږیږم او عام فهمه مسائل به بحث کما کومنګ فرزو یي مصاحبې ته فرم مثال یو ځوان دی د دند لپاره چې مختلف مثالونه درکمه دند چې کل راځي تر هغه وخت پورې چې دی په ډیر جرأت باندې په پوره اعتماد پر ځان باندې په ان وخت کې د محتوا د ډکوالي په لحاظ باندې خپل علم او د پښتون لپاره هغه جواب داسې راینه کې چې جاري مقابل ته قناعت ورنکي نو دغه ځوان وظیفه نشته ترلاسه کولې خا یو څوک باید څنګه خبرې وکړي اول دا چې ته باید پوښتې چې کومه خبره کې ته باید پر هغه ټاپک باندې په موضوع باندې برلاسه اوسې کله چې موږ د ځوان خبره کوو سمدستي وسره د دندې خبره راځي سمدستي وسره د پرمختګ خبره راځي سر سمدستي وسره د تیارا یا د روخان آئندې خبره راځي کله چې موږ د خبره بحث کوو په ټوله معنا کې موږ نننې انزور سبا ته وړاندې کوو یا خپل هغه څه چې لرو هغه موږ مارکیټ کوو هغه خرڅو کومنګ یو دکاندار مثال ورکو دغه دکاندار خشنوي قهرجنوي په خبره باندې پويږي یو څوک چې ترازی دغه سره په سمت تو باندې خبر نشي کولی خپل د کم توکي چلی دغه توکي سم بازاريابي دغه لپاره ونش کړی فکر کوم دغه دکاندار په نسبت باندې چې خبر نشي کولی یا د خبر په فن باندې پوي نشي یا په عامړي په چل باندې پوي نشي دغه دکاندار په نسبت باندې چې هغه ډیر خوخيار دی ډیر جبور دی تمنګ په انګلیسي کې دوه استعمال اصلاحات کارو یو ته ګلیب وي بل ته ګریګریس وي ګلیب ژبور سړی ته وای او ګریګری اجتماعي سړی ته وای کله چې تاسو د اماړي خبره کوي دغه دوه الفاظ باید په سړی کې اوسې دا به ډیر اجتماعي وي یاندا په پزن انټروورت نه دا په پزان کې ډوب انسان نه کله چې موږ د اماړي خبره کوو د کلام د فن خبره کوو موږ باید اوپنیس ولرو موږ باید ازادي ولرو موږ باید هم د بل چا سره د خبرو په چل باندې پوښو هم نور خلکو دغه تور چې موږ سره خبري وکي
خادم صاحب ما مخ کې د خبرونه په شروع کې اشاره وکړه چې تاسو د امریکا د اریزونا پانتون کې الته مو پم دې برخه کې د اماړي په برخه کې ماستری کړی ده غختل می دغه مسلې ته تاسو اشاره وکړی مثلا ک په امریکا کې یو ځوان یو اداري تورزی ولته د وظیفې غوښتنه کوي نو اوله پوښتنه تیرې دا کیږي چې تاسو د خپل ځان په اړه یو څه وای او هغه ځوان د خپل ځان په اندازه باندې کافی هغه څه چې مهارتونه لري وای کنه خوشمنګ استاد په ټولنه کې تر ډیره پوری کچیر ته یو ځوان ته په یو ځای کې ویل کیږي چې د ځان په اړه معلومات ورکړي په یو شکل شکست نفسي کوي په ځینو مواردو کې له هدا ډیرم شي دغه فرق تک یو څه راشي یو بل د دې لامل تاسو په څه کې ګوري
بل امریکا کې چې کله ما سبق ویلی زما د پروفیسورانو یو انتقاد په بنما باندې دا و چې زه په ډیزاین په ځان کې ډوب انسان یم معنی دا چې زه د اوپنیسنل رم له چا سره خبرې نه کوم په پونتون کې له چا سره خبرې نه کوم یا حد اقل هغه به موږ ته شای انسان ویلی یو داسې چې ډیر شرمېږي له خلکو په امریکا کې یو مسلکی ژوند دی یو عادي ژوند دی په عادي ژوند کې کته هر چا په مخ باندې ورځي هغه ته سلام کوي هاي درته وایي کته پیژنې کني پیژنې که زوړی که ځوان وي که ماشومی ته هاي که په داسې حال کې
زمونږ ټولن کې اصلا دغه دود نشته دی. کله چې موږ سحر راوځو را پاسې ګنو زمونږ تندې تروشوي، موږ په کورنۍ کې په کوڅه کې په ښار کې په دفتر کې اصلا دغه ازادي چاته نور کوچیا تاته سلام واچي یا ته چاته سلام واچي. دون مسلکي ژوند په اړه باندې خبره ده. کله چې هلته تاسو په امریکا کې زی سره دی چې دوه درې څلور انټرویو امام ورکړی دی په امنیسټي انټرنیشنل کې یا د بخښنې په نړیوال سازمان کې، مالته په واشنگټن ډی سي کې کار کاوه، هلته چې کله ما انټرویو اخیستله نو زه ورته مخه خپل پروفیسرانو تمرین کړی وم. ماتې چل خودلی ته بچو مثلا ماتې ویلې چې د ځان په اړه باندې خبره وکړه، لازمه دا و چې ما حد اقل د خپل علم د خپل فکر د خپل تعلیم په اړه باندې خبره کړې وي، د خپلې اړوندې تجربې په اړه باندې مې خبره کړې. په افغانستان ته چې کله راځي او کله موږ د ځوان نه پښتنه کوو، دلته به فرق شي دی. دوی یا افراد کوي یا تفرید کوي. معنا دا ده چې دوی ته چې کله دوی خپل ځان په اړه باندې خبره وکړي، دوی د خپل کلي ولس په حال کې در خبره کوي، د خپل ملکانو په اړه سره خبره کوي، په داسې حال کې چې د خپل نیکه تاریخي له دغه مرحلې سره له دغه مقتی زمانی سره یا مکان سره هیڅ اړخ نه لګي. یا تفرید کوي په داسې حال کې چې ورته وایي چې ته خپل ځان په اړه باندې څه وایي، لکه د شکست نفسي لفظ تاسې ډېر ښکلی استعمال کړ. دوی اصلا یا دا جرأت نه لري او یا هم فکر کوي چې زه د ځان په اړه باندې خبره وکړم نو خلکو ته به عجیب او غریب معلوم شم. په داسې حال کې چې ته صحیح هغه یې دا څه باید موږ وکړو په ټولنه کې چې جانی مقابل نه زمونږ سره خسته ځا خسته کن ځان احساس کی، یعنی ستړی شرا سره خسته شرا سره، او نه هم دا ده چې موږ ورته تم تراق او مغرور او پر ځان کې ډوب او پر ځان باندې تاو را تاو انسان معلوم شو. یعنی تلاش د کلام د فن دا دی چې کله موږ خبره کوو موږ به تلاش دا کوو چې جانب مقابل څوک دی، جانب مقابل زمونږ څه غواړي، ځکه کله کوم راځو دغه بحث ته چې څنګه مونږه دغه موضوع دغه بحث دلچسپ کو، مونږ د پاره څو خصوصیات دي چې هغه مهم دي. مونږ باید داسې الفاظ وکړو چې هغه جانب مقابل لپاره قابل فهم وي. که زه فرض مثال په چنیو لتا سره غږیږم او یا هم ستاسو له دغه اوریدونکو سره غږیږم، فکر کوم چې څو شی بیروس خپل راډیو بندي او یا هم بل طرف ته ځي، خو کله که زه پر هغه الفاظ زبانی خبرې کوم یا هغه موضوعات بحث کوم چې هغه د قابل بحث وي، هغه د قابل ضرورت وي او په یوه وخت په داسې لهن باندې وغږیږم چې هغه هم فهموي، هغه زموږ سره پاتې کیږي. دې ته په انګلیسي کې وربوس وي. وربوس یعنی دومره لفاظي کول چې له حد زیاتیږي. زه په درې څلور خبرې وکم، هغه د چې کله تاسو خبرې کوي یا په عام اړیکو کې تاسو بحث کوي، د ټولنې سره نخلی، خلک لزان سره انډیوال کوي، دا غوي سره تګ راته کوي، درې څلور مسائل دي چې تاسو باید په خپل خبرو کې هغه ته پام وکړي. یو دا چې تعقید دی، یعنی معنا دا چې هغه علمی بحث کوي موږ کو تعقید د عقد نه اخیستل شوی دی، یا عقد غوټی ته وایي. تاسو باید داسې خبرې ونه کړئ چې هغه خپل ځان کې غوټه ولري. معنا دا چې کلام مو باید ډیر زیات واضح وي، ډیر زیات روښانه پیغام باید ولري. دویم تلاش تاسو باید دا وکړئ چې غرابت ورته وایي، یعنی په خپل کلام کې باید غرابت ته ځای ورنه کړئ. غرابت نو خبرو ته وایي، یعنی معنا دا چې داسې کلام داسې الفاظ نه استعمالول چې هغه مروج نه وي. درې رقم کلام موږ لرو، یو ته مفغن وایي، یو ته معرب وي، یو ته مفرس وي. یعنی داسې کلمات باید موږ وکړو چې هغه افغاني شوي هم. فر مثال که ټي وي، که دا انګلیسي کلمه ده، که قلم عربي کلمه ده، موږ په خپل ټولنه کې کارو، په هغه صورت کې باید دا تر ډېره حده پورې عام فهم وي. درېمه اساسي مسله د تنافر کلمه ده. کله چې موږ په خپل کلام کې تنافر کارو، دا اصلا هغه کلام ته وایي، هغه الفاظو ته وایي چې په غوږونو باندې سخت اورېدل کیږي، په ژبه باندې سخت لوستل کیږي. معنا دا ده چې کله موږ بحث کوو موږ به تلاش نه سوک چې درندې کلمې استعمال نه کړو چې زموږ خلو سره بد ښکار شي او جانب مقابل چې کله اوري هغه ته باید بد ښکار شو. فر مثال کوم، زه زبر بخنه باندې دا مثال باید ورکم ترڅو دوستان ته واضح شي، لکه زمره یا لیوه چې د وحشت په لحاظ باندې تر خره ډیر زیات وحشي دي، خو کله که تاسو په کلماتو په مجلس کې د خر کلمه وکاروي، فکر کوم چې ډیر بد لګي پر هغه چا باندې چې که تاسو زمري کړل او پلان کې زمري دي، مګر ته ورته چې خدای نه خسته خر دي نو په صورت کې خفه کیږي.
څلورم د الفاظو سره، یعنی ډیر په ظریف شکل باندې
ظریف ماهرانه باید حرکت کوو. اخیری خبره مې په دې کې دا کوله چې تاسو باید د قیاس مخالفت ته پام وکړئ. تاسو باید مذکر مؤنث ونوي، مؤنث مذکر ونوي، هم په دری کې، هم په عربي کې، هم په انګلیسي کې، هم په پښتو کې، دغه مسائل ته بسره فهم. نو کله کوم غواړو چې د کلام په پن باندې پوښو، کله غواړو چې عامه اړیکې متتزمین شي، په حقیقت باندې بدل شي، موږ به تلاش دا کوو چې دغه ټول تکتیکونو ته په مری حال باندې ځانګړتیا ته باید پام وکړو، به موږ نه کولای شو چې موږ نو خخ د اړیکو چار
خادم صاحب تاسو ته برتر اگرزم ورزو یو اوریدون کړه سره ټلیفون په لیکه وصل شوی وردک صاحب. وردک صاحب مهرباني د خبرونې د موضوع په اړه سره ک نظر لري شریکی کو، ک کوم مشخصه پوښتنه لري له خادم صاحب نه.
سلامونه همې کېله احترامات پر دې سبتات او قدرمن ملما خادم صاحب ته او تاسو د ناس تخنیکل بچان ته او درنو اړیدونکو ته اله کوم چې روغ جوړ وایي.
مننه مهرباني ورور.
نظر مې د ټولې ټولنیزې اړیکې د هر شخص لپاره ډېرې مهمې او درول لري. هغه که د هر مسلک خاوند وي، په ټولنیزې اړیکې ولري، یو خو یې ګټه دا ده چې د هغه وړ کس استعداد او لیاقت او د خبرو طرز او د ځان پېژندنه معلوموي. باید هر ځوان او هر شخص ټولنیزې اړیکې ولري، دغه مې نظر و.
ډېره مننه وردګ صاحب، پوښتنه خو نه لري. ښه ورزو، یو بل اوریدونکی هم راخلو. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ ښه فکر کوم نشته را سره اوریدونکی. ښه تخنیکي همکار وایي چې په لاین کې را سره وصل شوی ټلیفون. بلې مهرباني، له کوم ځینه مو اړیکه نیولې؟
زه سردار محمد تحصیلدار ته سلامونه مې کوم.
وعلیکم السلام سردار محمد، خبرونه ته ښه راغلی.
مېلمه صاحب خو ښې خبرې وکړې، ټولې د قدر والو ګڼو، موږ یې ښې ګڼو، خو خدای نور نعمت کړي. دا یو پوښتنه مذهبي مشران یې هر کې زده کړې کوي، به بهر کې پوهنتونونه وایي، اما د هغو ګټه مو خلکو ته رسېږي چې همالته په کې اوسېږي. اما د موږ افغانستان ته ګوره، په دغه دې موږ ته اوس هر څه شي نه مانځه نه د پازو سنتو نه ټولو ته موږ سوله ضرور ده چې موږ په وطن کې سوله راشي، یو امنیت راشي، یو روزي اتفاق راشي.
بله
انسان خلکو موجود تا ته معلوم دي که ورته ووایه چې انسان ته ووایه چې هغه بده پرې لګېږي، ټول هر یو من من نارې وشي، دا له څه شي د بې سوادۍ نه دي. سوادانه خلک ټول یې موږ په خارجو کې خدمت کوي، هماغو خلکو ته ګټه رسېږي، موږ ته نه رسېږي. موږ مېلمه ته دا وایي چې سولې اواز دي کې چې موږ په وطن ته سوله راغله، ته به هم راشي خپل وطن ته خدمت به وکړي، بل به هم راشي خدمت به وکړي، وطن به ګلې ګلزار شي.
بله مننه سردار محمد ورور، ستاسو نظر او پوښتنه خادم صاحب یاداش کړه. یو بل اوریدونکی بس ټلیفون په لیکه وصل شوی، مهرباني لکم سینه ماډی کنی ولې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، خراغ لیک پرونی ته مهرباني. زبیولا خبرونه ته خراغ لی
دما دا خبرونه ملما اول تاسو سلام دې ملما تاسو سلام دې ما دا پوښتنه تاسو نه ما جلس وکړم سره د خبرې کې نسم کولای چې خاص مو کورې سره خبرې وکړي او دا خبره وه.
ښه ښه مننه ورور، تاسو پوښتنه یاداشت خادم صاحب. ورزو، یو بل اړیکه هم راخلو که چیرته را سره وصل شوی وي. بلشته، یو بل اوریدونکی هم شته. بفرمایئ شنوندې عزیز، از کجا تماس گرفتین؟ مخکې تر دې چې خبرې وکړي، راډیو مو ګل کوي ځکه چې ستاسو آواز موږ ته سم بیا نه راځي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
محتاج منګل یم د کابل ښار نه.
منګل صاحب، خراغ لیک خبرونه ته مهرباني ورور.
ټول د آزادۍ رادیو اوریدونکو ته او تاسو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
نو دا موضوع نه زپای نه شو ما تاسو نه یا کوم ته د څوک ټلیفون کوي کته کوي ما
نه قطه کو خو نه خو یو مشکل چې وسم شته، ستاسو رادیو اواز ډیر جګ ده، ماته ته ویل چې رادیو دی اواز یې ټیټ کای بیخ ګل ک چې مون سم نه ورو به تاسو اواز او تاسو نو ښه مهرباني پوښتنه دې مطرح کړه کوم مشخص نظر
موضوع.
بله بله، هدف دا ده چې ستاسو له نظره دغه خپل ارتباطات اړیکې څومره مهمې دي د انسان او مشخصه توګه د ځوان په پرمختګ کې څومره رول لري، په همدې موضوع سره غږیږو.
نو قربان دې شم وروره، زه خپله یاران لارم، نو هغه ما کوم چې سین خلک دي د یو سره ارتباط ساتو، نو دا غسه خو نه ده چې موږ بل رقم کلتور لرو. پښتانه ډېر ښکلی کلتور لري، ډېر ښه انانات لري، ډېره ښه ټولنه لري. نو زه خپله په دواړو پښو معیوب یم، تقریبا ټولو ولایتو کې یو یو انډیوال لرم، هغه د ما په سین معیوبین دي. موږ خپل ټولنیزې اړیکې یو بل سره ساتو.
ډېره مننه کور ودان منګل صاحب. خادم صاحب، اوریدونکو یو دوه پوښتنې فکر کوم درلودي او خپل نظریات هم شریک کړه، تاسو یې بشپړې وي مهرباني. کزه عام اړیکو ته د کلام فن ته د زندګۍ مثال ورکم یا د زندګۍ نوم ورکم نو اغراق به منې کړې مبالغه به منې کړې او ظلم به منې کړې د مبحث سره تر هغه وخت پورې چې یو څوک د کلام په فن باندې پوه نشي په عام اړیکو کې هیڅ پرمختګ نشي کولای له هیڅ چا سره اړین نشي پیدا کولای ځکه ارسوی چې انسان چې دی هغه اجتماعي حیوان دی معنا دا چې ته په ټولنه کې پاتې کیږي ته ټولنه زده کړه کې اشتباهات هم کې ټولنه درته منعکس کوي او کچې ته هغه اشتباهات کې تی بدل شي په دنیا کې مختلف تجربې شوې دي پر یو چا باندې تر تکلنی ماشوم باندې تر تکلنی پوری تجربه شوې چې تر حیوانات سره چول شوی لا تکلنی روس ته هغه ماشوم چې له حیوانات سره هغه ماشوم چې له عام انسانانو سره په ټولنه کې هغه کامل فرق کاوه هغه ماشوم چې له حیوانات سره د هغه حرکت سکنات خوړل سکل دا ټول نو کله چې موږ د انسانيت خبره کوو د ټولنې خبره کوو په ټولنې کې د ژوند خبره کوو کله چې په ټولنې کې د ژوند خبره کوو د خوشحالي او سوکالي خبره کوو سوکالي هغه وخت تضمین کوي کله چې د کلام په فن باندې څوک پوښي ګوري اول ورو چې کوم پښتنه کړی و رښتیا هم دا ډیره مهمه مسله ده چې هر مبحث چې موږ کوو هر خبره چې موږ کوو د زمان د تقاضا سره سم باید وکړو د مکان د تقاضا سره سم باید وکړو د اشخاص په تفکیک باندې باید وکړو چا سره خبرې کوو څنګه خبرې کو کله خبرې کو ول خبرې کو دا د ولی مسله پکې ډیره ضرورت ده دا کومه خبرې چې ما وکړې چې د زمان مکان د شخصیت تحلیل تفکیک او پېنې وخت ضرورت مطابق کله چې موږ د غسلور نقطې سره بیل کړې او موږ په دې باندې پوه شو موږ په کلام کې موږ په خبرو کې موږ په اجتماعي اړیکو کې خطا کېګونه خرابې ګونه دوی ملګری چې کله خبرې وکړي چې کله زه خبرې کوم دا خبره نه ګډې وډې شي ملګری ته تنها نه چې تانه خبرې ګډې وډې کیږي زما یادېږي د نن نه وکاله مخکې یا شپه کاله مخکې چې لمړی ځل په شمشاد تلویزیون کې خبرې کولې نو دا خبریال راته داسې معلومې لکه یو کیلومتر چې رانه لري وي زما سترګې دونه سیاهي کړې وه ما به تلاش کاوه چې ځان ته جرأت ورکړم مګر هغه لحظه چې زه وسم را یاد کوم فکر کوم چې زما د پاره لقیامت او لمرګ کم نه و مګر څنګه وشو چې دا هر څه تغییر شو څنګه وشو چې زه باید هر ورځ په هر چینل کې اوسم هغه که داخلي او که بهر نه وي هغه دا وي چې تمرین مې وکړ مشق مې وکړه زه فکر کوم که تاسو د دنیا ټول د کلام د فن صاحب نظران ته ورشي او ماهرین ته ورشي هغه به تاسو چې تمرین تاسو
باید یو بل پوښتنه د مطرح کیږي د نظر سره څومره موافق یاستې چې اکثره ځوانان چې کله امدا خبر کی چې زه نشم کولای کنه فکر نه کوي چې په خپل ځان کې یعنی هغه په یو شکل یو دیوال چې دوی وایي چې زه نشم کولای یارانه ګډوډی کی د خپل اول موقعي مساعدي کی دیته چې یعنی دا سړی بیا جراتونه کی کپه یو ځای کی خبر کین نو خپل ځان ته مانی نه جوړي
زه عقیده لرم چې د کامیاب یو خبر لوچی انسان دو خصوصیات وي 50 سلنه پر ځان باندې اعتماد او 50 سلنه تمرین یو پر موضوع باندې پویدل وي یعنی معنا دا ده چې کچی ته اول سر نه ته خبرو چې خبر نشم کولای فکر کوم چې لامده غزا ته بیلون کې شو ان تلاش باید دا وکړي چې دغه کانفیډنس چې ورته وي دا پر ځان باندې اعتماد چې ورته وي دا باید دغه ځای شروع شي چې زه کولای شم ګوري موږ به ډیر فلسفي بحث نه ځو که تاسو د دنیا ډیر داسې مشان به وګورئ چې فرنګل خان عبدالغفار خان دوی بتلل التبه په ادیره کې تیګو ته خبرې کول خلک ویل چې دا خلق دی په داسې حال کې چې دغه تمرین یعنی زه به ویم چې ما به وصل زلي شیشې ته خبره کړې وي دیوال ته به می خبرې کړې زه اسلام آباد ته د چین افغانستان او پاکستان د سولې کانفرنس لمه حامد اغا چې د اغا سبزیو دیم پکې ویناوال زم ما بل زلی تش حال ته خبرې کړې وي چې دا کوم وینا چې ما جوړ کړه باید ما بحث کړی معنا دا چې دا کوم نوې خبر نه ده تاسو به اول دغه ما په فکر کاوه چې هلته زه خبرې کوم ټول خلک باید زمانه متاثر شي زما هر پیغام یعنی ما ځان ته دغه جرأت ورکاوه په داسې حال کې چې پر ځان باندې اعتماد پیدا کول ستاسو خبرې سره کامل موافق یم په ځان باندې اعتماد پیدا کول ځان ته دغه جرأت ورکول چې زه د خبرو سړی یم په هغه صورت خبرې کولای شي دوی ما اساسي مسله دا ده چې تاسو تر رهبرانو یو تر ټول مهم خصوصیت اتیا سلنه رهبران چې وي هغه وخت کې رهبران شي چې کله هغه د خبرو په فچل باندې پوه شي معنا دا ده چې که تاسو یو ټوپک سالار یا هغه څوک چې دیکتاتور رهبر وي هغه بیله مسله ده هیټلر بیله مسله ده ولی که تاسو د هیټلر مثال ورکې هیټلر په دوه شینو باندې پوهېده یو د کلام په فن باندې پوهېده بل په تاریخ باندې پوهېده معنا دا چې د دنیا هر چیرې تاسو لاړ شئ د رهبر نوم یادوي هلته د هغه شخصیت سره د خبرو مسله ښه خبره راغونډومه اساسي مسله
دا د کله تاسو خبرې کوي دوه دیشنه بکوي یو دا چې په موضوع باندې بسر خلاصوي یعنی معنی دا چې هغه موضوع چې بحث کې پرغه باندې ته پويږي دا په حق باندې ته معلومات پیدا کړی وي پر ځان باندې اعتماد ساتي درې اساسي مسله دا ده چې تاسو آیات حدیث قیاس تاریخ متلونه شیرونه دا شینه باید خپل خبرو کې ځای په ځای کړي معنی دا چې په هر خبر کې تاسو شیر نشئ ویلې مثلا رسول الله وایي چې خیر الکلام ما قل ودل خې خبرې هغه دي چې هغه مستدلل وي هغه کم وي یا پر مثال په بل ځای کې حدیث دی چې من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فليقل خیرا او ليصمت څوک چې په الله پر ورځ آخرت باندې ایمان لري یا دی وي د خیر خبرو کې یا چپ پاتې شي وایي که خبرې کور سوزل دي نو خاموشي تلا ده معنی دا ده چې هر سړی باید خپل شخصیت ته وګوري زمان مکان ته وګوري ضرورت ته وګوري که د خبرو وخت یې خبرې باید وکړي که خبرو وخت نه خبرې باید نه کوي کله کله خاموشي تر خبرو ډیره بهتر وي سره دې چې سړی په خبره باندې پوي کې دغه نزاکت تم باید سړی وګوري خو کله چې تاسو خبرې کوي همغه همدا خبره چې فرض مثال کې تاسو یو شیر وایم دروغانی خپه کول چې دومره ګران خونه دي ته ته خپه شه روغانی خپل خپه خپه دي ګوره دي کې د معصومیت خبره څومره ده څومره غټ پیغام وړاندې کړ اخیری دا چې زر خبرې د یو تصویر معنی لري او یو تصویر زر تصویر د یو شیر معنی لري معنی دا ده چې موږ کولای شو چې له مختلفو تکتیکونو کار واخلو زموږ باید موږ سره باید الفاظ ډیر وي چې کله موږ خبرې کوو د الفاظ قلت سره مخامخ نشو دغه قالب بندي چې موږ کله یو پیغام وړاندې کوو د قالب بندي په چل باندې باید پوه شو درې اساسي مسله دا ده چې کوم پیغام وړاندې کوو په هغه باید زمون کلی احتیاوی د علم هغه باید زمون د تجربې یا زمون د مهارت یا د تخصص برخوي نو کله چې د ټول خصوصیات په ځان کراون غاړي لتا سي کامیاب سره جوړې شي خبرې د کلام فن اماړي کی تخپل نیتوب ورکه هیڅ کله د خبر شاته کوي مو که تاسو په هر فیل کې یاستې کده خبر باندې پوه نشي تاسو نشي کولای کامیاب شي
او ورسته پښتنه د خبرونې ورسته شي بیم دی خادم صاحب د تجربې سره به تاسو مخشوي یاستې چې یو شمیر ځوانان دا سيدي چې هغه د فکر کوي کزه چیرته دغه شکل غږیږم نو خلک به څه فکر کوي یعنی د خلک د نسبت چې ځان ته ډیر پامو کې د خلکو غم ورسره ډیر په داسې حال کې چې اصلا دا فکر بنوي نو غواړم په لنډه د خبرونه ورسی شي به دغه تم جواب راکړي چې بیا
دا خبره زد تاثیر منم کله کله چې څوک خبرې کوي د ما چې مخکې ویل چې قالب بندي نه وي زمان او مکان سره سم نه وي فکر کوم چې هغه ناسم الفاظ تکراری فر مثال یو تکراری حسن دی یو تکراری قبیح دی کوم یو الفاظ خشن فر مثال شون چین چراغ او سور چراغ کدا نور په تلویزیونو کې تحلیلګران کاری فکر کوم چې دا پر خلکو باندې بد لګي د دا کلیش کلیشې الفاظ دي یا داس محتوا چې څو ځلې لوستل شوی څو ځلې ول شوی ل دې خبرو اجتناب کول ل تکلیشې الفاظ اجتناب کول د فرم سال د ټایم پر دا اوس په څو اخیر لحظو کې مکزه تاثیر ډیر خبرې کومه فکر کوم چې کان خرابې ګرانه نو فکر کوم چې داس تاسو خبره صحیح ده ل ټول مسالو ته ځانګړتیا او ته پام کول او بل اخر خبرې کول یې خسین خو جبور
سره ډیر زیاته مننه